دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د پروان ولایتي چارواکي وای چې تیر شپه د دغه ولایت په مرکز چاریکارو کې لتر لگا دریو یا کسان د ناڅاپي سیلابونو دراوتل لملا مړ شوي دي 15 تنه نور ټپیان شوي دي د روغتیا وزارت وای چې ټپی شوي کسان په روغتونونو کې د علاج لاندې دي او د ځینو ناروغانو روغتیایي حالت خراب دی فتونو سره د مبارزې د وزارت یو ویان احمد تمیم عظیمی نن د چهارشنبه پوره د تلیفون لاره په کابل کې امریکا غږ ته ویل چې د سه شنبه د شپې په تبا کوونکو سیلابونو کې 300 کورونا ړنګ شوي دي او ممکن چې د تلفاتو کچه لوړه شي په تیرو دوه ورځو کې د پروان په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې د پرله پسې بارانونو له امله ناتاره سیلابونه راوتلي دي ویان ویل چې د تیرو 15 میاشتو په موده کې د ډول ډول قدرتي پیښو له امله په هیواد کې له 300 زیات خلک مړه شوي دي او تقریبا 200 کسان ټپیان شوي دي همداراز د ناڅاپي پیښو له امله شپږ سوه کورنۍ له خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي ناڅاپي سیلابونو د کابل ولایت ځینو برخو ته هم زیات تاوان اړولی دی او د کابل جلال آباد او د کابل پکتیا لارای هم څو ځای خرابه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي کمیسیون د یو لړپوړي هیات سره د ملاقات وروسته هیله څرګنده کړه چې ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي قریشي په اسلام آباد کې ژورنالیستان ته وویل چې پاکستان په دې اړه خوشبین دی چې د ځینو ستونزو او تخریبي عناصرو د موجودیت باوجود به په نږدې راتلونکي کې په دې ارتباط پرمختګ وشي د قریشي په وینا پاکستان د یو سوله ییز باثباته متحد دیموکراتیک او خوشحاله هوسا افغانستان په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې پر پاکستان باندې غږ وکړ چې بشپړ توګه د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو د عملي کولو په اړه په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مطبوعاتي ویان سهیل شاهین ویل دي چې د طالبانو د دفتر یو لوړپوړي غړي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي سره کتلې دي شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي اتحاد چارو لپاره د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول عبدالحق واسق د جرمني حکومت د ځانګړي استازي مارکس ټوټزل سره وکتل او د دوحه د تړون په عملي کولو باندې تاکید وکړ د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست محمد حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې کړې دي هغه د افغانستان د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په اړه د چین د همکارۍ د ژمنې په اړه ورته ډاډ ورکړ خو په کابل کې زمونږ خبریال وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د پیل کولو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي په څو ولایتونو کې جنگ هم زیات شوی دی د افغانستان د بشري حقوق مستقل کمیسیون وای چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شاوخوا 3000 ملکیان یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي د افغانستان د ملي پوځ د 209 شاهین قلی وردو یوان منلی چې دغه قلی وردو د قماندان مرسیال جنرال عباس توکلی 13 ورځ په فاریاب کې له طالبانو سره په نښتو کې په پښه باندې زخمي شوی دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري د قندوز په ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو له امله تقریبا 1500 کورنۍ له خپلو کورونو نه بې ځایه شوې دي او 15000 کورنۍ په موقتي توګه د نورو خلکو سره د قندوز په ښار کې پناه اخیستې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یو چا وای څه د پاسه 25000 کسان بې کوره شوي دي تیر څو هفتونه د قندوز خان آباد د لوی لارې د نیولو لپاره د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده دا ستراتیژیکي لاره قندوز له شیرخان بندر سره او له تاجکستان سره نښلوي د یو چا په بیانیه کې د بې کوره شوو ملکیانو سره په عاجله توګه د سرپناه خوراکي موادو او د پاکو اوبو د مرستې غږ شوی دی تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د افغانستان د حکومت د پلټنې او ارزیابۍ ادارې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ په پیسو کې د خوردو برد او خیانت په جرم د عامې روغتیا د وزارت د پخواني سرپرست په شمول 340 اوسني او پخواني لوړپوړي چارواکي څارنوالۍ ته معرفي کړي دي که څه هم چې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شو د کورونا د کوویډ 19 د ناروغانو تنفسي دستګاوي پاکستان ته په قاچاق وړل شوي دي، خو د دغه ادارې رئیس غزال حارس نن د چهارشنبه په ورځ د زمري په 15مه په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې دغه رپورټونه سم نه دي. آیوه دستګاه هم د نوموړي په وینا خارج ته په قاچاق نه ده وړل شوی. نوموړي وویل چې د قانونو او پټرولیمو د وزارت د پخوانی سرپرست میرمن نرگس نهان په شمول د دغه وزارت 13 پخوانی او برحاله ماموران د خورده برد په جرم څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دغه کسانو کې د نوموړي وزارت څو تنه لوړپوړ مشاورین هم شامل دي. د میرمن غزال په قول څلور څلوېښت لوړپوړو چارواکو کې دوه پخواني والیان او د څلورو وزارتونو معینان هم شامل وو. د الجزیرې تلویزیون د سه شنبه په ورځ ناوخته د قبرص د حکومت د افشا شو اسناد او پوریت باندې خبر ورکړ چې د قبرص حکومت د پیسو په بدل کې د افغانستان د پارلمان اوسنی رئیس میر رحمان رحمانی د هغه میرمنې او دریو لونو ته د قبرص پاسپورټونه توزیع کړي وو. د ریپورت لمخې میر رحمان رحمانی چې یو وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د تیلو د رسولو ټیکا اخستې وه، زیاتې پیسې لري او یو کامیاب تاجر وو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د تفتیش ځانګړی دفتر یا سیګار وای چې د افغانستان د داخلي امنیت د ادارې په مرسته ورته د تفتیش په دوران کې څرګنده شوی چې د قندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو برابر 50 پسولو کې پولیس په مخدره موادو باندې معتاد وو. د پولیسانو نمونه په لیست کې موجود وو خو اصلا وجود نه لري او خپلې تنخواګانې اخیستې. حکومتي ځواکونو د قندهار ولایت د شاولي کوټ پولیسوالۍ باندې د طالبانو برید په شا تمبول دی. د دواړو خواو ترمنځ څو ساعتونو لپاره د درندو جګړو رپورټونه ورکړ شوي دي. د قندهار د پولیسو ویان جمال بارکزی امریکا غږ ته ویل چې 13 تنه طالبان وژل شوي دي، خو طالبان لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت د مصالحتي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په باب په ټلیفون غږېدلی دی. عمران خان ښاغلي عبدالله ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته سفر وکړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو اسرائیلو، بحرین او متحده عربي اماراتو په شمول د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر تللی دی. په واشنگټن کې د امریکا غږ خبریال نایک چنګ وای ښاغلی پامپیو کوشش کوي چې د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو له برقراره کېدو وروسته د عربو او اسرائیلو ترمنځ د سولې لپاره خپل کوششونه له سره اپیل کړي او په سیمه کې د ایران د منځوي کولو هڅې هم کوي. ښاغلی پامپیو نن د چهارشنبه په ورځ ناوخته په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو د بهرنی چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید النهیان او نور لوړپول چارواکو سره د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د عادي کېدو په باب خبرې وکړې. د امریکا غاګ واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د جمهور ډونالډ ټرمپ میرمن ملانیا ټرمپ د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کمیټه غړو ته پخپله وینا کې چې د سپین ماڼۍ د روز ګارډن یا د ګلاب د بڼې راسن کوله په امریکا کې د کورونا د کوینونس اوبا او نژادي ناکرارۍ په اړه خبرې کړې. هغه امریکایان ته ډاډ ورکړ چې د مصیبت په ګړې کې دوی ایوازې نه دي. ملانیا ټرمپ چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپل میړه لپاره د خلکو د ملاتړ د حاصلولو په غرض د سه شنبه په شپه وینا کوله، له هغو په سلهاو زرو امریکایانو سره همدردي وښودله چې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ملانیا ټرمپ اصل د سلوانیا د جمهوریت تباوه او د یوې ماډلې په توګه په شپږویشت کلنۍ کې امریکا ته راغلې وه. هغې له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره واده نه وروسته د امریکا تابعیت حاصل کړ. توقع ده د لارا په نوم یو غټ سمندري توپان چې د شمالي اتلانتیک په سمندر کې راپورته شوی دی او قوت یې شیبه په شیبه زیاتیږي د امریکا د خلیج ساحلي برخې به نن ناوخته وځپي. چارواکو د تکساس او لویزیانا په ایالتونو کې له 15,000 نه زیات خلک له خپلو کورونو نه ایستلي دي. د امریکا د ویسکانسن په ایالت کې وړم ورځ د پولیسو لخوا د یو نهش کلن تورپوستي ځوان له ویشتلو وروسته د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده. تیر شپه یو سړی په ډزو کې ولګېد او څو کسان ټپیان شو او د القاعدې وسلوالو په یمن کې یو روغتون ته اور اچولی دی. دغه پیښه د البایزا په ولایت کې شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. پاموکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورټ ته د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د افغانستان د مصالحې د عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې تمه ښودلې چې بین الافغاني مذاکرات زر پیل شي او روان بحران د سولې په خبرو پای ته ورسیږي. دواړو د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکراتو ته به فضا برابره کړي. عمران خان ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته بللی او ډاکټر عبدالله عبدالله ورته ویلي چې د مذاکراتو له پایلو وروسته به ورشي. د عمران خان او ډاکټر عبدالله ترمن دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې دی او چین هم د سولې له بهیر په ملاتړ ټینګار کړی. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او تیر مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی، د افغانستان بل ګاونډي چین د افغانستان د سولې له بهیر نه د ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. چین د بشری اوربان غوښتنه هم کړې ده. د سولې د هڅې په داسې حال کې کیږي چې په ورستیو کې جګړې شدت اخیستای او د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسون په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې څه کم 3000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اسلام آباد د طالبانو د پلاوی د سفر هم مهاله چین د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به له موقف ننګه وکړي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي لیو ژین او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست حنیف اتمر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې چین د بشري اوربند قایمولو غږ کړی او سیمه ایز اجماع او د زندانیانو په تبادلې بحثونه ورسره کړي دي.
سولې له بهیر نه د غوڅ خپل غوڅ ملاتړ اعلان کړ او ټینګار وکړ چې د چین دولت به بشپړه توګه له دې بهر نه ملاتړ کوي تر څو کامیاب شي او وعده یې وکړه چې د افغانستان د دولت له دری څخه د سولې د مذاکراتو په جریان کې ملاتړ کوي.
د چین دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی په تګ او هلته شاه محمود قریشي سره د کتنې په تړاو څه ندی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملا برادر په کتنه کې قریشي ویلي چې پاکستان به له بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ وکړي او د سولې د بهیر د تخریبونکو په اړه باید محتاط اوسيږي. د سولې داسې په داسې حال کې روان دي چې جنگ لا هم په شدت کې دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د 2020 کال په لومړی شپږو میاشتو کې نږدې 3000 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتیده. د دې کمیسون د خبرونو مشر زبی الله فرهنګ وویل چې یوازې 610 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. زبی الله فرهنګ دا هم وویل چې د 2019 کال په پرتله یولس په سلو کې په ملکی تلفاتو کې که څه هم کمی لیدل شوی خو ملکی مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده.
له بده مرګه په دې شپږ میاشت 2950 ملکی کسان په افغانستان قربانی شوی ده. دا په دې معنی ده چې ملکی کسان اصلي زیانمنونکي دي.
یو شمیر مدني فعالان بیا دلته په دې غونډه کې راغون شوی او د ملکی مرګ ژوبلې د درېدو د غوښتنې ترڅنګ په طالبان او افغان حکومت غږ کاوه چې جګړه دې ودروي او ژر دې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
د یو خوا د سولې خبرې روانې دي، بل خوا جنگ شدا تخیستې دي. نو تقاضا مو د دې صدا ده چې کله د سولې خبرې کوي اشاد وربند وکړي ترڅو وژنې او جنگ صفر ته ورسیږي، ولسونه په آرام ژوند وکړي.
موږ غوښتنه د دولت څخه هغه ده چې هغه د پاتې بندیان هم خوشي کړي. د دې ترڅنګ طالبان څخه موږ غوښتنه ده چې دوی انعطاف وکړي، جګړې ته کمښت ورکړي.
په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د سیاسي دفتر یو هیئت د جرمني له ځانګړي استازي مارکس پوزل سره په دوحه کې کتلی او د دوحې د تړون په تطبیق ورته ټینګار کړی دی. بین الافغاني مذاکرات چې لای هم د پیل سرک نه لیدل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د سولې جرګې د خزو جرګګۍ د سولې او د افغان میرمنو د اندېښنو په اړه د امریکا د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی ته یو لیک استولې دی. د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل زموږ همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان او امریکا په مشترکو ارزښتونو باور لري او دوی نه غواړي چې د سولې مذاکراتو په جریان کې شته لاسته راوړنې قرباني کړي. د مرکې په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د اساسو مجلس مشر نانسی پلوسی ته په لیږلي لیک کې څه لیکلي.
چې هغه د ښځو بشري حقونه دي، که د بیان ازادي ده، که د لګکوې حقونه دي، که د افغانستان د ادب او اساسي حقونه دي، نور ځینې مسائل دي په خصوص په اساسي قانون کې چې څه پزې شوی یو ولسواک نظام دی چې د انتخابات لاره خلک کولای شي چې په اصلاح په نظام یا د حکومت جوړول کې په قدرت کې شامل شي د خپل رای طرف نه هغه مشترک ارزښتونه چې دوه ملکونه په باندې باورمند دي چې هغه دیموکراتیک ارزښتونه دي چې هغه بشري حقونه دي په دې ټول مسئله کې یو ځل بیا د شي نه شي چې هغه هوکړې یا تفاهم چې د امریکا او د طالبان له منځه شوی یا د کوبیا کې کیږي همدارنګه په بین افغاني مذاکرات کې او دوی هم باید یو مسئولیت متوجه وسی چې افغان ولس خصوصا افغان مېرمنه د نغولې چې دیو داسې سول شاهد وسی چې جوګو هغه ټول لاس راوړنی یو ځل بیا موږ د لاس ورکیا قربانی د دې پروسی شي دومره موضوع چې ډېر اړینه وه د افغان مېرمنه لپاره چې افغانستان څنګه څنګه شاهد مختلف مداخله د افغانستان په داخلي وضعیت کې شوې ده یعنی موږ همیشه یو بین‌المللي تهدید سره مخامخ یو یعنی لاس وای او لاس وای نه تاسو کولی چې په منطقه کې مختلفه تروریستي ډلې فعال دي
د افغانستان سفارت شته دی ایا بل ادرس نشته دی چې تاسو ورته لیک استولای وي او یا د امریکا حکومت تاسو غږنه اوري
مهمه ده چې د پارلمان غړي د یو بل مملکت پارلمان غړو باندې غږ کړی دی ځکه چې کانګرس د امریکا هم یو نظارتي رول یا مسؤلیت لري چې باید دغه ټول مسایل ته متوجه اوسي یعنی موږ خپل هغه پیسې کاونټر پارت ته وایي چې وایي پیسې په همدې خاطر موږ یو د لیک استول شوی دی چې دغه زمونږ اندښنې دي دغه زمونږ وړاندیزونه دي
د لوی جرګې نه وروسته چې پریکړه وشوه چې بندیان به خوشی کیږي اوس ولې دغه پروسه ودرول شوه تاسو په نظر بندیان ولې خوشی کیږي
خو ما ځینې اکسل مالونه د بندیان په وړاندې په بینالمللي سطحه باندې راپور ته شو کې دي یو عامل چې یو انداز زندیدلې هغه شکایتونه چې مثلا سربیان پورته شو یا فرانسې نه پورته شو شته هم د خپل امریکانه د کوم د مخدراتو کو د قاچاقبر په وړاندې باید دغه مسایل چې معلومدار باید په یو بینالمللي تفاهم باندې هم باید ټول سره ورسیږي ځکه چې افغان ولسمشر
دغه مسایل باید په لوی جرګه کې مطرح شوی وي هلته ولې دا مسایل مطرح نه شول
دغه ټول مسایل مطرح شول او ویل چې حق العبدي اف شو یعنی ویل چې نه د افغانستان ولسمشر او نه لوی جرګې غړي دي حق لري چې حق العبدي وبخي یعنی هغه حفظ حق العبدي بخش او باقي هغه مسایل چې واقعا داسې خطرناکه مجرمین هم د افغانستان کې سول راځي په یو قیمت باندې د رهاکیږي رها بشي اما مندر یو بل مسله دا و چې باید واقعا امریکا او خصوصا د اوري متحدین باندې د مصر همکار ووسی چې تر څو پورې د فشار په دغه کسانو خصوصا په طالبانو ډل باندې راځي چې د دوباره د جنگ لیکوته برګشتونه کې
پاکستان وایي چې د سولې په برخه کې دوی همکاري کوي او د خبرو زمينه برابر کړل د پاکستان ته طالبانو د
د
دغه مشانو
روسي سفر ته تاسو نه خوشبین هستئ پاکستان متاسفانه چې امیشه د ماهرانه لوبه کړی ده امیشه د دوګونی یا د مخه سیاست لري پاکستان هیڅ کلم بدون خپل ګټ نه په هیڅ پروسه کې بدوی همکاري و نه ساتي خصوصا که دومره وخت خپل وخت ضایع کړی دی خپل منابع مصرف کړی دی او د سره همکاریانه ساتلې په خپل اهداف د پاره د سمو چې کومه خاصه سمپاتي یا لورینه طالبان سره دلودله نو کدو ته هیئت هم کړی چې خپل مسایل بل لري چې کولی په کل دزدین په دی باندې بحث وکړي زه هیڅ کله بد مونږ د انتظار ونه لرو چې پاکستان او د افغانستان د ملي ګټو یا منافع په خاطر باندې کار کوي ایا واقعا دوی غواړي چې څه وکړي دو دلیل کې دا چې یاده سبب په مللي سره باندې دی باندې یو جدي فشار نه وارد شي ته څو دوی ته مجبور کی چې باید دوی یو اندازه همکاري وکړي دوم دغه د چې دی په شپه دغه بل اخره په دغه سولو سبات کې دوی واقعا هغه استخباراتي ګروپونه په دې باندې قانې کې چې د افغانستان سبات او د سولو پروسه کې د پاکستان ګټه نغښتې دي ان دوی یو لوی بدلون کې واقعا دی په دې مسله کې صادقانه همکاري وکړي اما زه وایم چې بیا هم پاکستان همیشه خپل لوبه سیاسي لوبه کړې ده تر اخره پورې دی به هم اوس لوبه په دې شکل باندې مختبه کوم چې دوی کولای شي خپل د پروسه صحیح مدیریت کړي او خپل غوښتنه مستقیم و یاد طالبان لاری په افغان حکومت او په امریکا باندې منی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د بازراسیا پلاتون کې دفتر ویلي څلور څلوېخت پخوانی او اوسنی چارواکي د کورونا د ویروس په وړاندې د مبارزې لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د قابن او ناسم مدیریت له امله لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په موقعې په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د بازراسیا پلاتون کې دفتر مشر غزال حارس وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د یو شمېر دولتي چارواکو لخوا د غبن او ناسم مدیریت په اړه د شوو راپورونو په هکله خپلې پلاتنې بشپړې کړي او دا ورته څرګنده شوي چې په مرکز او ولایتونو کې د دغې بودیجې د مصرف او مدیریت په برخه کې یو شمېر چارواکو سرغړونې کړي دي. میرمن حارس ویل چې دغو پلاتونو پر اساس د بازراس یا پلاتون کې دفتر د نو په تیوش میر په خوانی وسنی چرواکی لوی سان والیتا ماری پکړی دي.
تمام موارد را که به لوی سارم ولی روان کرده
ده هغو اسناد دوسیه چې موږ یې لمخه پلاتنه کړی ده او ده هغو په اساس موږ تورن کسان سارن والیتا معرفي کړی دي. د نن ورځ تر پایې سارن والیتا لیګو
سارن ولی میفرسته.
د افغانستان د بازرس یا پلاتون کې دفتر د معلوماتو لمخه لوی سارن والیتا په دغه معرفي شو چرواکو کې په مرکز ولایتونو کې سلور سلويخ برحاله او په خوانی چرواکی شامل دي. دغه دفتر د معلوماتو پر اساس د مرختیا په خانه وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د مرختیا وزارت دوه برحاله او دوه پخوانی مینان دوه برحاله او دوه پخوانی والیان هم په دغه چارواکو کې شامل دي. د مرختیا په خانه وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز امریکا غږ اشنا علی سره په خبرو کې تور ولګو چې افغان حکومت هغه مامورین محاکمه کوي چې خدمت کړي او هغه مامورین قدر کوي چې د خغلی پیروز د اداله مخې په فساد کې ښکیل دي.
آیا د کرونا د وبا سره د مبارزې په سختو ورځو کې د صادقانه خدمت بدل همدارې چې سرنوالۍ ته وپیژندل شم؟ متاسفانه یو شمیر د کرونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو شوو پیسو کې په مختلفو پروژو کې لکه د وچې ډوډۍ د ویشلو او اطلاع ورکولو په پروژو کې په فساد کې لاس لره شخصا د جمهور رئیس لخوا ستایل شوی دي.
د افغانستان د شپاپیت د سالی اداره چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې تحقیقي راپورونه چمتو کوي د بازرس یا د پلاتون کې دفتر په اقداماتو هم شک څرګند کړی. د شپاپیت د سال د ادارې رئیس سید اکرم ابزلی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د سال دغې ادارې ته د بازرس د دفتر لخوا د عامې روغتیا وزارت د برحاله او پخوانیو مسؤلینو پر وړاندې د فساد د تورونو پلاتل سطحي او مشکوک ښکاري. ښاغلی ابزلی لیکلي چې داسې یوه اداره چې نه قانون لري، نه تشکیلات او نه همکاري استقلال څنګه کولی شي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته سرنوالۍ ته د چارواکو د معرفي کولو په برخه کې لازمه څېړنه ترسره کړی شي. خو د بازرس یا پلاتون کې د ادارې مشره وایي چې دا اداره یوه خپلواکه اداره ده او کومې پلاتنې چې د کورونا د وایرس په بودیجه کې د ممکنه غبن او ناسم مدیریت په اکله کړي په بشپړه توګه د سیاسي فشارونو پرته کړي او د هغو مسایلو په اړه یې کړي چې دوه سیمه ییزو رسنیو په باب تحقیقي راپورونه خپاره کړي وو. د بازرس یا پلاتون کې اداره یو کال وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په اساس جوړه شوې ده. د جمهور رئیس په فرمان کې دغه ادارې د جوړېدلو هدف په ساس سره په اغېزمن ډول مبارزه او د شکایتونو په صورت کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو د کړنو څخه څارنه ښودل شوې ده. افغان حکومت د کرونا د وبا د پیل سره سم شاوخوا شل میلیون امریکایي ډالر د دغې وبا سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړل. همداشان حکومت د پارلمان له تایید وروسته د روان مالي کال په بودیجه کې هم بدلون راوست او د یو شمېر پروژو لپاره ځانګړې شوې پیسې د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره بېلې کړې.
یو ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 315 میلیونه ډالر صادرات او 2 میلیارد او 600 میلیونه ډالر په ارزښت واردات شوي دي. دغه وزارت وایي چې د کرونا وایرس له کبله چې نورو هیوادونو ته سوداګریزې لارې بندې شوي، د تیر کال په پرتله واردات او صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. نورحال په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2019 کال کې د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدل او په پام کې و چې په 2000 کال کې $1.5 میلیارډ په ارزښت صادرات وشي. خو د کورونا وایرس لکبله د روان میلادي کال په لمړی شپږ میاشتو کې صادراتو کې د تیر کال په پرتله 30% کمواله راغلی دی. د یاد وزارت سرپرست مرستیال عبدالکریم ملکیار د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که څه هم دا مهال واردات او صادرات په عادي توګه دوام لري، خو کورونا وایرس له امله دغه چاره د یوې مودې لپاره ټکنۍ شوه.
درې میاشتې زموږ بندرونه د سوداګرۍ پر مخ تړلي وو. زیاتره هیوادونه د خوندیتوب لپاره پروازونه هم ځنډولي وو، نو موږ ونه شو کولی د هوا له لارې هم صادرات وکړو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې $315 میلیون صادرات او $2.6 میلیارډ په ارزښت واردات شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت همدارنګه وایي چې افغان حکومت په 2019 کال کې $1 میلیارډ صادرات او $6 میلیارډ واردات درلودل. د اقتصادي چارو کارپو شوا ابراهیم په دې اړه چې د صادراتو او وارداتو کمیدل به څه اقتصادي زیانونه ولري وویل:
صادرات وارداتو کمیدو لکه بل د هیواد په عوایدو باندې ډیر منفي اغیز وارد شوی دی. دوهم دا دی چې زموږ تولیدي سکتور په وارداتو باندې تکیه دی، نو تر څو چې خام مواد په صحیح وخت او په مناسب نرخ او مصارفو باندې ونه رسیږي، دوی نشي کولای چې په ټیټ نرخ باندې لوړ کیفیت توکي تولید کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د کورونا وایرس له امله په عوایدو کې کموالی راغلی دی او د روان مالی کال تر پایه به ټاکلي هدف پورې عواید ترلاسه نشي. سږ کال په پام کې و چې 208 میلیارد افغانۍ عواید ټول شي. د مالی وزارت وایي ملي عواید دا مهال 100 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي دي او د مالی کال تر پایه تمه ده چې ټول عواید 100 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار ولایت وو جګړو ځپلو سیمو میرمنې سوله غواړي او ویل جګړې ستړي دي. دغه میرمنې چې جلال آباد کې به درې ورځې د سولې په مسله بحثونه کوي، وایي بچیان وبایلل خو اوس ګڼ یتیمان ورپاتې دي ځکه خو سوله غواړي. ذبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
د ننګرهار لوو جنگ ځپلو ولسوالۍ را بلل شوی دغه میرمنې چې ډیرو یې په روانه جګړه کې د کال غړي بایللي، له حکومت او طالبانو دواړو یې سوله غوښته او ویلې نورې نشي زغملی. په دوی کې د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي هغه عمر خوړلې ناسته وه چې څلور زامن او خاوند ترې جګړې اخیستي. وایي د کور د دغو غړو خون به وبخي خو که جګړه تمامه شي.
څلور مې زامن شهیدان ورکړي، یو مې خاوند شهید ورکړي، خپل دغه لدا ماده یې نه بخلې د خپل خاورې شهیدان شوي. باقي مې طالب هم بچی دی، اسکر مې بچی دی، نه غواړم نور جنگ، سوله غواړم. ته سرونو خوندو ډیر کوشش وکړي په دې سولې کې چې ګوره بس د اعتمادو په دغو کې ډوب ناست یو، خپل مونځ نه غلط دی، د ډېر غم او د خفګانه، او ګوره وارثان نه لرو، الله هم شته دی، همدغه یو چې دایمه او خوار او غریبۍ کې خپل مسیح او بچي ساتمه.
یوه بله میرمن نیاز بیبي چې داعش شپږ اولادونه وژلي، وایي دوه درجنه یتیمانې پالي خو ډېر کله په ناره پاتې کېږي. وایي دوی تاسې ورپېښه ده خو که جګړه ودرېږي نو نورې کورنۍ به له دغه شان برخلیکه لرې پاتې شي.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شي.